د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوې چې د افغانستان لپاره د سیمه ایز همکاري یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي. د کورنۍ چارو وزارت وی سکالې د جماعتونو او هغو سیمو لپاره څنګه امنیتی تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډیر راټولېږي. السلام علیکم، د ماسپښین دوه بجې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. دا خبرونه د جاناتن رمیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویل چې د هیله مند د ایران د اټومي لانچې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. د نړۍ بل مهم خبر دا دی چې ټاکل شوی د ایروزون مالی وزیران نن د یوې غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 2 میلیارد یورو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی هم د څو مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې لشکې له خوا وغوښتي چې په اختر کې له جګړې لاس واخلي. جمهور ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست لپاره د ځینو کاندیدانو لست اجرایي ریاست ته سپارلی. او په میدان وردګو کې د بی پیلوټ هوایي الوتکو په تازه برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. پام کړی بشپړو خبرونو ته. ملګر ملتونو د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د اختر په مناسبت یو خبره کړې بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې ده. په ورته وخت کې په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره عملی ګامونه واخیستل سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته منسوب یو تازه پیغام کې راغلی چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لارې سربېره په افغانستان کې خپل وسلوالي مبارزې ته هم دوام ورکړي. د ټینګښ لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي رجو ته په دې اړه ویل،
خاص تر مساجد لپاره تفریغان لپاره موږ خپل امنیتي پلان جوړ کړی، نو د ټولو امکاناتو به ان شاء الله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس سرتیری د خلکو حفاظت کوي او په دندو کې به مصروفي.
په وروستیو څو کلونو کې وسلوالو مخالفینو د اختر په لومړۍ ورځ په جمعهتونو کې یو شمیر حکومتي چارواکي هدف ګرځولې دي. د جمهور ریاست یو سرچینه وایي په وروستیو ورځو کې یو شمیر کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست ته د کاندیدانو په توګه اجرایي ریاست ته معرفي کړي دي. خو سرچینه په دې اړه چې دا کسان څوک او شمیر څومره وو ازادي راډیو ته دقیق معلومات ورنکړل. د افغانستان اجرایي ریاست هم په دې اړه لاته ویلو ډډه وکړه. او په میدان وردګو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پلوټ الوتکې د هوایي بریډ په نتیجه کې نن سهار لس وسلوال وژل سول. دغه ولایت د والی ویاند اتاوله خوګیانی ازادي رډو ویل چې وژل سوی وسلوال د حقنی شبکې اړوند کسان دي.
نن سهار شاوخوا دوه بجې د کابل بامیانو پر لویه لاره د شریکه په سیمه کې د هوایي بریډ په ترڅ کې لس وسلوال مخالفین چې د حقنی شبکې اړوند دي د قومندانو په ګډون وژل شوي دي.
شغل خوګیانی وای چې وجلسو وسلوالو د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې چې شپږویش سیمه ایز پولیس شوه نو موړی زیاتوي چې نن سهار نه بجې دغه راز په سید آباد ولسوالۍ کې پر یوه 303 ډوله مسافر وړونکي موټر د سړک د غاړې ماین شاو دلی چې پکښې موټر چلونکی سخت ټپي شوی او موټر یې هم ویجاړ شوی دی. خو په خبرې مسافرینو ته پکښې کوم زیان نه دی وشتی. دا کومې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه شي بار وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې د هیله مندی چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایدن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تیره ورځې د ډیموکرات ګوند له یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل. بایدن وویل، فکر کوم چې هر څه به د دې سربېره سم شي چې ډېری جمهوري غوښتونکي له دې تړون سره مخالفت کوي. جمهوري غوښتونکي د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري. سپینه ماڼۍ د کانګرس له دریو برخو د یوې برخې رضایت ته اړتیا لري څو له ایران سره د شوي تړون په اړه موافقه وکړي او د تصویب لپاره یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره دوې میاشتې وخت لري. له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو تړون د جولای په 14 په ویانا کې وشو. ډیموکراتانو د دې تړون پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي او ټاکل شوی ده چې نن به جو بایدن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره وګوري. د جاپان ولسی جرګه موافقه وکړه چې جاپانی پوځیان کولی شي چې له جاپان چې د جاپان له خاورې بهر لاړ شي سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې د لایحه چې د سر اعظم شینزو ابي په مشرۍ حاکم ائتلاف وړاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. اپوزیسیون دا رای ورکول بایکاټ کړل. سر اعظم ابي له رای ورکولو وروسته وویل امنیتی وزیر د جاپان شاوخوا له مخ په زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دی. له دې نظره دا یوه ډېره مهمه لایحه ده څو جاپانیان وساتي او همداراز هیواد وژغوري چې په جګړې کې دخیل نشي. صدراعظم ابي په دې ډول په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکو حضور ته اشاره کوله. اوس په دا تصویب شوې لایحه مشانو جرګې ته ځي چې هلته هم د صدراعظم ابي ائتلاف اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې د جاپان تر نیم ډیر خلک له دې لایحې سره مخالف دي. له دې لایحې سره مخالفان وایي چې له دې سره د جاپان سوله ییز دریځ چې له ابیا کلونو راهیسې خپل کړی دی اغیزمن کیږي او شاید جاپاني پوځیان په بهر کې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په جګړو کې ښکېل شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل و مسوده د اوکراین پارلمان ته استولې چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي. د پارلمان په ویب پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د ځانګړي موقف غوښتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او جرمني مشرانو له پروشینکو غوښتي وو چې د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره دي په اساسي قانون کې تعدیل راولي څو دغه سیمې خود مختار شي. بلورته د اوکران په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غشتونکو په خوانې قومندان ایګور گریکن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د وی قانوني داوی د اقامې لمخې پر رسمي توګه د ماليزیایي الوتکې ام اچ ولس په بشتلو او نسکورولو مجرم وپیژندل شو. په شیکاګو کې د قانوني داوی اقامې هم درس گریکن ملامت بللای دی چې دا کار یې د کرملین د خوشاله کولو لپاره کړی دی. دغه ماليزیایي الوتکه تیر کال د جولای په 12مه له امستردامه کوالالامپور ته د اوکراین پر سر روانه وه چې وغورځېده او پکې 298 سپرلۍ ووژل شوې. د قانوني دعوې اقامه په دې پیشه کې د 13 وژل شویو مسافرو د کورنیو لپاره د 900 میلیون امریکایي ډالرو د تاوان غوښتنه کوي. وکیل فلوید وینسر په متحده ایالاتونو کې د زور زیاتۍ څخه د قربانیانو د ساتنې له لایحې په استفادې سره غواړي چې گریکن د امریکا یوې محکمې ته راولي. وینسر وویل د قانوني دعوې اقامه د پیسو لپاره نه ده جوړه شوې، دا د دې لپاره ده چې له گریکن څخه پوښتنه وشي او پر روسیې فشار راوستل شي څو هغه کسان چې مجرم دي نړیوالې محکمې ته حاضر کړي. او روسي خبردار چې ټاکل شوی دی چې د روزون مالی وزیر نن د وی غونډې پترس کې یونان ته د څو ورځو پترس کې د 1 میلیارډ یورو پور د ورکړې موضوع وسیړي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزی بانک شورا دا موضوع سیړي چې څنګه د یونان بانکونه وشخوري. په یونان کې د جون له 9 را پدې خو د بانکونو اکثر فعالیتونه بندي او له بانک د ورځې څوک له شپېتې روډېرې پیسې نشته ایستلی. تېر ورځ د یونان پارلمان د اقتصادي اصلاحاتو لایحه د 299 موافقو او 48 مخالفو رایې په ورکولو تصویب کړه. دغه لایحه په خرڅلاو مالیه زیاتوي او د تقاعد په سیستم کې اصلاحات راولي. اروپایي مشرانو له اتن څخه د دې اصلاحاتو غوښتنه کوله څو په بدل کې یونان ته 6.5 میلیارد مشروط پور ورکړي.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د سیمایزې همکارۍ یا ریکاش پغم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دایر شي. روان خبرونه کې ورچې د کورنیو چارو وزارت وایي سکالې د جماعتونو هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې چې هلته خلک ډېر راټولېږي.
د ټولو امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس وی به د خپل کورنۍ سره نه وي، اما د خلکو حفاظت به کوي او په دندو کې به مصروفي.
راپورونه وایي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په میدان ورده کې هغه وسلوال له منځه وړي دي چې څه مده مخکې په جلریز ولسوالۍ کې پر سیمه ییزو پولیسو حملې کړي دي.
هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی، کوم چې له وړاندې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې لاس درلود او طرحه کوونکي وو.
دا نور رپورټونه سربیره د خبرونې په دوام کې په کندوز کې د یو بې وزلې میرمن د ژوند حال اوري چې وایي د اختر لپاره هیڅ هم نه لري. ننګرهار د امنیتي وزیر د څېړلو لپاره د مشرانو جرګې پلاوی جلال آباد ته رسېدلی او د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او کور کلی خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ اړیکو شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دایر شي. د دې وزارت وایي چې په مستغنی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې کانفرنس کې په سیمه کې د اقتصادي همکاریو په شته فرصتونو د سیمې د هیوادونو ترمنځ بحث کیږي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د سیمې ترانزیت، ترانسپورت، سوداګري، انرژي او طبي سرچینې هغه موضوعګانې دي چې د افغانستان لپاره د سیمه ییز همکارۍ یا ریکا په شپږمه غونډه کې به پرې بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې مطلب له بیانولو سره وایي په دې سربیره په هغو پرېکړو او بحثونو به هم غور وشي چې د ریکا په پنځمه غونډه کې پرې پرېکړې شوې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ریکا شپږم کانفرنس د سمبلې د میاشتې په 12 او 13 نیټه په کابل کې جوړیږي.
د دې کانفرنس عنوان له افغانستان څخه د ورېښمو د لارې تیرېدل دي. پر دې سربېره د سیمې په کچه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو لکه سوداګرۍ، ترانسپورت، د سیمې په ترانزیت، انرژي، طبي سرچینو او نورو اقتصادي اړیکو او فرصتونو بحث کیږي.
ښاغلی مستغنی وایي په دې غونډه کې به د شاوخوا او یا هیوادونو، نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون کوي. خو دا چې کوربه افغانستان به په دې کانفرنس کې څه ایجنډا ولري د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو یا ریکا پنځم کانفرنس په تاجکستان کې جوړ شوی و. له هغې وړاندې داسې ورته غونډې په نوې ډیلي، اسلام آباد، استانبول او تاجکستان کې جوړې شوې دي. خو دا چې د دې غونډو اغیزې څه وې، د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په تېر کې نتیجې ډېرې نه دي احساس شوي. د افغانستان د سوداګرۍ د چارو پخواني وزیر محمد امین فرهنګ ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید دا ځل یو مناسب پلان سره په غونډه کې ګډون وکړي تر څو وکولی شي د سیمې هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پاملرنه خپله کړي.
دا پروژه چې کله عملي سي، نه یوازې د افغانانو لپاره د کار او عوایدو ځای پیدا کیږي، بلکې د دې پروژو مسیر په افغانستان کې د افغاني تولیداتو استعمال او پانګونه ډېروي چې بیا همدا کېدلی سي له همدې لارې نړۍ ته ارزاسي چې دا کار خپله د اقتصادي پرمختګ او د دولتي عوایدو د ډېروالي سبب ګرځي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر اوسه په بیلابیلو هیوادونو کې مختلف کانفرنسونه جوړ شوي، د چارو څېړونکي وایي دغه هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې نړیوالې مرستې جذب او ولګوي. دوی سپارښتنه کوي چې د دا شان یوې چارې لپاره افغانستان منظمو پالیسۍ او ظرفیت جوړولو ته اړتیا لري.
و اموریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ییز همکاري یاري غاش پغم کانفرنس په نګدی راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې ده.
د کورنیو چارو وزارت وی سکالې د جمعتونو او هغو سیمو لپاره ځنګړي امنیتی تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. پر وسیو څو کلونو کې وسلوالو مخالفانو د اختر په لومړۍ ورځ په جمعتونو کې یو شمېر حکومتي چارواکي په نخښه کړي. خدا چې د اصل امنیتی ځواکونو ورته څه تدابیر لري، په دې اړه د ازادي راډیو خبريال محمد قسیم سولمل د کورنیو چارو د وزارت لوان صدیق صدیقي سره خبرې کړې دي.
خپل امنیتی پلان جوړ کړی دی او دا پلان به مشترک د نور امنیتی ځواکونو سره به عملي کیږي. نو تمرکز د دې امنیتی پلان دا دی تر څو په ټولو د افغانستان په سیمو کې ولایتونو کې د ولسوالیانو په کچه تدابیر ونیول شي او خلک دي د اختر مبارک ورځې په خوشحالۍ او په سوکالۍ تیرې کړي. دا زموږ هدف دی، نو خاصا د مساجدو لپاره، تفریحګاهونو لپاره موږ خپل امنیتی پلان جوړ کړی. نو د ټولو امکاناتو به ان شاء الله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس سرتیری دوی به د خپل کورنۍ سره نه یې، اما د خلکو حفاظت به کوي او په دندو کې به مصروفي. دا زموږ اساسي مخه دی، پلان د خلکو د ځان او مال ساتنه او د دښمنانو د هر نوع حملې شندول دي.
په څو تیرو کلونو کې موږ د څو حوادثو شاهد ولکه د پلوګر کې د لوګر والی مخکنی والی په جمعات کې وژل سو، د غرض ځین نور پیښې هم رامنځته سولې. نو دا ځل څه خاص تدابیر، څه پلانونه لري چې توپیر ولري له مخکنیو کلونو څخه؟
نو یعنی نوشته هم چې په خلافین په دغه سیروزو کې دوی هم کوشش کوي چې په بعضې ځایونو کې د فرصت استفاده وکړي، حمله وکړي. بریدو کی نو موږ کوشش کوو موږ هم د خپل ټول امکانات نه کار واخو د خلکو په مرسته د خلکو امنیت ونیسو خاصا په جماعت کې په مساجدو کې او نورو ځایونو کې چې هلته د خلکو شتون زیات وي کوشش کوو چې د دوی امنیت ونیسو یعنې د هغه ظرفیتونه چې موږ لرو وزارت ظرفیتونو نه او نور قطعات چې په ظرف توګه باندې هغه استفاده وشي او سره د نن د زموږ قطعات د یو عالي سطحې د اداراتو کې قرار لري او نو ان شاء الله ټول تمرکز پر دې دی ترڅو د مخالفینو د بریدو مخنیوي وکړو
او داسې امیدواری هم سه چې وسلوال مخالفین به بلکه مخ کې چې ویل چې دوی به د اختر په ورځو کې خپل حمله بندې کې سر شکل تاسو امیدوار یاست چې داسې کار به وکړي دوی به خپل ژمنې عمل وکړي او که څنګه
خو د افغانستان خلکو هیله دادا چې مخالفین د جګړې نه لاس واخی دا جګړه د دوی په نفع نه ده دا جګړه دوی ته کوم نتیجه هم نه ورکي هیله دادا چې خپل لمندلار شي او خدای نه خواسته زمونږ بې ګناه خلک لمندلار شي زمونږ د ټولو هیله دادا چې مخالفین د پدې اصل پوشي او دوی د بریډ ونکي دوی د بریډ نتیجه یوازې او یوازې د افغانستان د بې ګناه خلکو تلفات دي نو موږ هیله لرو دا افغانستان خلک هیله لري چې بریډ یې ونسي نو په وطن کې سوله راشي او دوی دې په دې پوه شي چې دې جنگ نادرسته غلطه او ناروا جنگ دی
وامر دل چې د کورنیو چارو وزارت وی سکالې د جماعتونو هغه سیمه لپاره سنگړي امنیتي تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډیر راټولېږي جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په خنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا به کوم په لاس ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شلو چې موږ د وبو باندې بس
لري فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شئ دا میدان ورته ګوچار واکې وي په دې ولایت کې د بهرانو سرتریو بي پيلوټ الوتکې د طالبانو پر یو پټنځای حمله کړې چې پکې لس وسلوال وشل شوې دي دوی وای وشل شوې وسلوال له حقنی شبکې غړې دي په اړه نور د شاسقیم پر ریپورت کې اورو
د بهرنیو سرتیرو یو بی پیلوټ الوتکې نن سهار وختي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځاله په نخښه کړې چې پکې لس تنه طالبان وژلې دي په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو یو تن وتل جنگي قومندان هم شامل دی د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګانی وایي پر وسلوالو د غبرد نن سهار وختي د کابل بامیانو پر لوې لارې په چاریکه سیمه کې شوی دی دوی وايي همدې طالبانو څو ورځې وړاندې په جلریس کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي وو او 28 تنه یې وژلي وو
د جلریس ولسوالۍ اړوند سیمه کې هغه مشور مخالفینو باندې هوایي برید شوی کوم چې وړاندې د جلریس ولسوالۍ په پیښه کې لاس سره د دوی تر حکومت کې وو په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې وي قومندان دی وژل شوي دي خوشبختانه په دې برید کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی وخته
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د یو بل خبر لمخې نن سهار د کابل کندهار پر لوې لارې د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د مسافرو یو 303 ډوله موټر پر مین ختلی او موټر چلونکي ژوبل شوی دی په دغه پیښه کې نورو مسافرو ته کوم ځان زیان نه دی اوښتی
د سچا سخیم پر ریپورت کې مو اوریدل چې د بهرنیو سرتیرو بي پيلوټ الوتکې ګڼ شمیر وسلوال په میدان وردګ کې پنهه کړې دي په همدې حال کې د پکتیا چارواکي وایي چې دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړی دی په دې اړه ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي د نور ریپورتونو سربیره په دې خبرونه کې د په کندوز ولایت کې د مېرمنې د ژوند له حاله خبرې ګوچي وای په اختر کې څه چې د عام ورځو لپاره هم نه هغه او نه اولادونه د خوراک څخاک لپاره سلري دغه راس د نو ریپورتونو سربیره د ایران په اړه د ولسمشر باراک اوباما د روسي سرګندونو جزئیات هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. خو د پکتیا ریپورت راخلو، د پکتیا امنیتي مسؤلان وایي چې په سمکنیو او جانخیل ولسوالیو کې په یو لړ عملیاتو کې شاوخوا 200 وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوبله راولې ده. د پکتیا د امنیت قومندان زلمی اوریاخیل وویل چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 111 وسلوال وژل شوي او د اتیو په شاوخوا کې ټپیان دي. ابراهیم صافی په ریپورت لري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو سلبیختو ورځو کې وسلوالو ته ګڼه مرجوب لاړولې او په ټولو ولسوالیو او لرو کلیوالي سیمو کې امنیتي وضعیت ډاډمن دی. د پکتیا امنی قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو سلبیختو ورځو کې چې وسلوالو سره په جګړه بوخت وو، وسلوالو غوښتل چې د دوی ټولې سرحدي سیمې سخوت سره مخ کړي.
تقریبا په سمکنیو کې 45 یا 46 شپې جنگ دوام وکړ. اگر کې جنگ خور و خال خال ډزې استا خدا زور جنگ چې دښمن غوښته چې سمکنیو ته سقوط ورکړي، څو دوی وکول چې دند پټان، جانی خیل، لجمنګل او احمد خیل میزکه ده هم خپل تر ولکې لاندې راولي او دوی ډیر لوی تصمیم نیول او چې په بازی حاکمو نقطو کې دوی ثقیله سلا دا شکیو زیکویکونه او هوانونه دای ځای په ځای کړي وو.
د ده په خبره چې په دې جګړه کې تر 111 وسلوال وژلي او تقریبا 80 ژوبل کړي دي او د سمکنیو او جانیخیل ولسوالیو کې چانیز عملیات هم پای ته رسیدلي دي. قومندان د خپل ځواکونو د ستاینې او زړورتیا ترڅنګ د ولس همکاري په بار بار یادوي، وای دا ولس په همکارۍ خپل مخالف لوري ته ګڼه مرشوب لاړولې ده.
د سمکنیو خلکو په یو ښه همت سره، خپل پولیسو سره، محلي پولیسو سره تر څنګ ودرېدل او وروسته له هغې بیا ملي اردو هم عملیات شروع کړو. نو اصلا ډېره میړانه زمونږ محلي پولیسو، ملي پولیسو او د سمکنیو ولس وکړه.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو څلوېښتو ورځو کې یې د پکتیا په نورو بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې هم وسلوالو ته مرجوب لاړولې او په خپل هیڅ ډول پلان کې نه دی بریالي شوي. قومندان دا خبره په داسې حال کې کوي چې څلور ورځې وړاندې د سمکنیو او جانیخیلو ترمنځ تړل شوې غځېدلې لویه لاره د خلکو او سیمې اوسیدونکو په مخ خلاصه شوه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری په کندوز کې یو بے وزن مېرمن وای چې مېړې د په 2009 کال کې د چاردرې پولیس والی کې په بمباری کې وشر شوی او دامحل لا کډاونو ډوک ژوند تیروي. د مېرمن وای څلور کوچنیان لري چې بے وزلی او بے سرپرستی له عمله کوچنیان له خونځي او تعلیم هم پاتې دي او د اختر لپاره چې د عام ورځو لپاره هم نه خوړل لري او نه هم جامې.
یوې بیوزلې مېرمنې چې خپل میړه د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې شپږ کاله مخکې په بمبارۍ کې له لاسه ورکړی، وایي چې له ستونزو ډک ژوند تیروي. اختر او د خوښۍ نورې ورځې ورته هیڅ ارزښت او معنا نه لري. د ملکې په نوم مېرمنې چې خپل میړه د وسلوالو مخالفانو او د خارجي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړی، د کندز ښار په امام صاحب بندر کې په یو ویجاړ شوي کور کې ژوند کوي. هغه وایي چې د میړه په له لاسه ورکولو سره بے سرپرسته شوی او څلور تنکی کوشنیانې یتیمان شوی دي. غم د دوی په کور خیمه وخلی او دغه میرمن مجبوره ده چې دغه څلور ماشومان د خپل پلار د مینې په نشتون کې وپالي.
اوس دا وختر ده پادوان چې پادوان د جوړ کالي زمونږ ته کوي مهمانه لوس لا پړ دی ورور نه پای پوک لري نه کالي لري ان دې سدار بازار خاورې په سالي ما دغه 500 روپۍ ته محتاج مې څوک نه لرم دل سو سرای کی ورور ان دې سه قرضو کې ډب او ډوبای مس دا پیسې پیدا سي کرا مې کړو راغلی مو کوچه قزا کې نه سم غو جانه مې سړي بل جای ته زم
خاله وزه د اختر روان ده تا کور ته د اختر سودا خسته ده.
نه نه هیڅ چی مې نه اخیستې ورور هیڅ چی مې نه اخیستې کوم مسلمان نه یو خو ګل کوم مړي ډوډۍ راولې بل
یا دا غمجنه مور وای چې ماشومان کوچنی اختر ته جامع نه لري او یو مړی ډوډۍ چې د دوی د پایخ لپاره په سختۍ سره پیدا کوي نو د جامو لا خصو بې وسه ده او د خوښۍ دا ډول ورځې ورته هیڅ معنا نه لري. د هغې په وینا چې د خلکو د جامو مینځلو له لارې خپل ځان او ماشومانو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کوي او له ستونزو ډکې شپې او ورځې تیروي، هغه د نورو خلکو مرستو ته ډېره اړتیا لري.
دغه روزه مې بسته په وچه ډوډۍ په تریخ چی باندې ونیوله وروره یو چی مې پیدا نه کړه پیسې نه لرم صغیرداره یمه د اختر کې حیوانان تکال نه دي کړي د هغې روپۍ ته محتاج یم خاله د جاز زه بېچاره جای درېلی نه لرم امرې د بمبار ورکړه وروره کورونه مسوزېدل ورور جانه نفران هم شهیدان سل چاردرې راغلو این دا کوچه از بیگی کنست 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 تلا ما یه وقت هم وقت تلا لغه جای وسرا لما راغ لما دو تلور کردم یا ولور میده ای چی نلارم دی خدا این دا وس دا وقت تر ده ای ما ایمان لوس لپر دیو رو آرن پای پو کاری نکاری لری این دست در بازار خاوری پسری ما
دغه مورکۍ د میړه له لاسه ورکولو وروسته دا یوازینۍ هیله لري چې د هغې دیارلس کلن زوی عبدالبصیر ورته لوی شي او د خپل کورنۍ مسؤلیت پر غاړه واخلي. وخت هم له دې ماشومتوبه د دغه ماشوم پر اوږو دروند مسؤلیت اچولی دی.
دا اختر نږدې سو مونږ اتر کښې کالونه وروسته هر ورځ یا بار بری باندې ګرځوم 50 روپۍ یا 100 روپۍ 150 روپۍ پیدا کوم زه ډوډۍ کور ته اخلم مونږ تجارت نور دولت نه غواړو چې مونږ سره کومک کوي مونږ درس وایو مونږ اندښې ځي
د ملکې دوه نور کوچنیان چې یوې وکلندی او بل شپه کلندی دوی وایي هیله درلوده چې ښوونځی ووایي او په راتلونکي کې د کوم کسب او کمال خاوندان شي. نو دا چې پلار یې له لاسه ورکړی مجبوره دي چې کله یې وس پیدا کړ نو مزدوري وکړي.
پیسې نه لرم غریبان یاست باید تجارانو ته کومک وکړي.
تاسو اختر کې کالي کړي؟
نه.
مکتب نه وایې؟
نه. پیسې نه لرم باید موږ سره کومک وشي.
نو دغه کورنۍ د خلکو مرستې او لاسنیونې ته ډیره اړتیا لري او غواړي چې شتمنې کورنۍ او شتمن کسان له دوی سره مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند یو څه ښه تیر شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د حج اوقاف وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې بیت الله شریف ته د افغان حاجیانو تګ او د حج د مراسمو لپاره ترتیبات بشپړ شوي دي. د دې وزارت مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال هڅه شوې چې د تېرو کلونو په مقایسه سعودي کې افغان حاجیانو ته لازم سهولتونه رامنځته شي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي افغان حاجیانو ته په درې برخو کې بشپړ چمتووالی نیول شوی. لومړی په داخل کې د حاجیانو د کارونو د پړاوونو بشپړول، دویم د انتقال پروسه، او دریم په سعودي عربستان کې هغوی ته د لازمو اسانتیاوو برابرول. د دې وزارت مرستیال دایول حق عابد د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې سږ کال افغان حاجیانو ته د حج په مراسمو کې لازمې اسانتیاوې په پام کې نیول سوي دي. هغه څه چې په تیاریانو پورې اړه لري د ویزو له صدور پرته هر څه بشپړ شوي چې د ویزې ورکړه له اختره وروسته شروع کیږي. تېره ورځ په ترکیه کې له چارتر او اریانا هوایي شرکتونو سره تړون لاسلیک شو، او همدارنګه په سعودي عربستان کې د داخلي ترانسپورت، تعمیر او د خوراکي موادو د برابرولو په اړه هم تړونونه وشول. ښاغلي عابد مدني منورې ته د حواله لارې په مستقیمه توګه د حاجیانو لېږدول، د دوی لپاره درې وخته د خوراک برابرول، د حج په مراسمو که د حاجیانو کم لګښت هغه تازه سهولتونه ګڼي چې سکل افغان حاجیانو ته په پام کې نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د حج اوقافو او ترانسپورټ وزارتونو د حج د مراسمو لپاره د لازمو تدابیرو پوره ډاډ ورکړی و، خو د حج له مراسمو وروسته ډیری حاجیانو د بېلابېلو ستونزو له موجودیت څخه سر ټکاوو او یادونه یې کوله چې له بیت الله شریف څخه د دوی د اوسېدنې ځایونه لرې ول. دغه شان په پروسه کې د شفافیت نشتوالی، په خپل وخت د ښوونکو نه حاضرېدل، او په هوایي ډګرونو کې په ساعتونو ساعتونو د دوی انتظار هغه څه و چې تېر کال یې افغان حاجیان سخت ستړي کړي وو. له بل پلوه سږکال سعودي عربستان ته د حج او اوقاف وزارت د تللي هیئت په ترکیب کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم ګډون درلود.
د ولسی جرګې غړي خلیل الله شهید زاده چې په سعودي عربستان کې د حج او اوقاف وزارت له کارونو څخه څارنه کوله د یاد وزارت کارونه اشفاف بولي.
ډاډ ورکوو چې انشاءالله له هر ډول ستونزې او د یو ریال له فساد څخه پرته پروګرام په شفاف ډول بشپړ شوی دی.
ښاغلی شهید زاده ټینګار کوي چې سږ کال په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د اوسېدنې ځایونه حرم شریف ته نږدې وو او د درې وخته ډوډۍ په ورکولو سره افغان حاجیانو ته یو شمېر نور سهولتونه هم په پام کې نیول سوي دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال پروسه د اسد میاشتې په 28مه نېټه پیلېږي چې د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو له لارې به په 20 ورځو کې بشپړه شي. د افغانستان په حکومتي ادارو کې شته فساد ته په کتو خلک ډاډمن نه دي چې یا د پروسه څه ډول چې باید وي هغه شان مخ ته ولاړه شي، خو د حج او اوقاف وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د دې پروسې د شفافیت لپاره سږ کال د حج په پروسه کې له 10 میلیونو ډالرو زیاته سپما کړې ده او افغان حاجیان کولی شي په کمو پیسو د حج مراسم ادا کړي.
دوه نیمې بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
ملګرو ملتو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولای حسم د اختر په مناسبت یو خبره کړې بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو اړخونو ته د نغمشت بلنه ورکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کوچني اختر کې د امنیت ټینګښت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل موږ خاصتاً د مسجدونو او تفریح ځایونو لپاره خپل امنیتي پلان جوړ کړی. په میدان وردګ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې د هوایي بریډ په نتیجه کې نن سهار لس وسلوال ووژل شول. دغه ولایت د والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي وسلوال د حقانی شبکې کسان دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویل چې د هیله مندې چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایدن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تیر ورځ د دیموکرات ګوند یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل او ټاکل شوې ده چې د نن د دیموکرات ګوند له سناتورانو سره خبري وکړي. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپانی پوجان کولی شي چې د جاپان له خاوري بهر لاړ شي سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې د لایحه چې د صدر اعظم په مشي حاکم ائتلاف لاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. ټاکل شوې ده چې د ایروزون مالی وزیرانند وی غونډې په ترڅ کې یونان ته د 2 ورځو په ترڅ کې د 2 میلیارد ایرو پور د ورکړې موضوع وسیړي.
اقتصادی خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به په کابل کې د رکاشپش په نامه اقتصادي کنفرانس جوړ سي. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل په دغه کنفرانس کې به د اویا نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. ښاغلی مستغنی وویل چې په دغه کنفرانس کې به د غرض د اقتصادي همکاریو په ځانګړې توګه د ترانسپورت، ترانزیت، سوداګري، انرژي او طبي سرچینو په اړه د سیمې له هیوادونو سره خبرې وسی. ښاغلی مستغنی وایي په دغه 2 ورځنی کنفرانس کې به چې د روان المریز کال د سومبلې په 12مه نیټه پیلېږي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوې طرحه هم جوړه سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د صادراتو او وارداتو د نانډول لامل په کال کې شاوخوا 8 میلیارد ډالر د بیلانس کسر رامسته کیږي. دغه وزارت ویاند مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي د زینو لندمحاله پروګرامونو په پلي کولو سره د نفط او ګازو، د چرګانو د غوښو او هګیو، کیمیایي سرې او ساختماني موادو په برخه کې سوداګر پنګونی ته وهڅوي. ښاغلی قوقندی وایي لدې سره به په هیواد کې د صادراتو او وارداتو انډول تر یوې اندازې پورې برابر شي. دوی وایي هغه لنډمهاله پروګرامونه چې وزارت په پام کې لري لمخې موږ کولی سو د ګاز او نفتو د تولید په برخه کې سوداګر پنګونی ته وهڅو. موږ په کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر نفتي مواد واردو. کچېر دغه مواد په هیواد کې د نن تولید سي موږ کولی سو دغه 3 میلیارد ډالرو د وټلو مخنیوي وکړو چې په نفتی موادو مصرف شي او په دې توګه سوداګریز منفی بیلانس مثبت لوري ته راوړو. دی وايي اوس مهال د یو ډالر صادراتو په مقابل کې د 25 ډالر په اندازه واردات کیږي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې له دغه ولایت څخه د رخامو ډبرو بهرنۍ هیوادونو ته د قاچاق په ډول وړل کیږي. د دغه ولایت د والي مرستیال محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل دوی څو ځلې له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کړې چې د هلمند ولایت د رخامو د ډبرو کان تر کنټرول لاندې راولي تر څو عواید حکومت ترلاسه کړي.
د ډبره په لویه پیمانه پاکستان هیواد ته قاچاق کیږي او هغوی د خپل مار قرباني لګي ډېر بهر ته په لوړ قیمت صادروي چې موږ په دې هکله بار بار د افغان مرکزي حکومت متام د دې جریان ویلای دا چې د معدن کنټرول لاندې راوستلو او د افغاني رسمي ګمرکولو لارې د صادرېدو په بخش کې باید هڅه وهانو شي تر څو عواید مرکزي شي.
ویل کېږي چې د هلمند ولایت په دیشو او خانشین ولسوالۍ کې د رخامو ډبره د وسلوالو کسانو لخوا په غیر قانوني ډول کیندل کېږي او بهرنۍ هیوادونو په ځنګړې توګه پاکستان ته قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قانون وزارت وایي چې د هیواد د قانونو کنټرول د دوی له کاري لومړیتوبونو څخه دی. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 80 پوله، یو یورو 80 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 1550 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني 90 پوله.
تاسو زم غغله ازادي راډیو اوري. ولسمشر بارک اوباما پرون په خپل مفصل سرګندونه کې له ایران سره د هوا د ټومي پروګرام پړه د موافقه دفاع وکړه. اوباما په خپل وینا کې هغو انتقادونو ته ځواب ویل چې وای دا معاملې به د دې باعث چې ایران په سیمه کې خپل فعالیت پراخړي او په دې توګه به د امریکا ګټه لګواخ سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه هم غوښتل چې د ایران د ټومي پروګرام پړه موافقه ته د تایید رای ورکړي. احمد تکل په ریپورت لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې په کلکه د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د شوې معاملې دفاع پیل کړې او هغه نظریه رد کړې چې ګنې ایران د اټومي بم جوړولو ته نږدې شوی. په سپینه ماڼۍ کې په خپل مفصله وینا کې اوباما له ایران سره د توافق په سبا د دې معاملې منتقدانو ته ځوابونه وویل. د ویل چې له یو توافق پرته نړیوالو بندیزونو دا اغیز نه درلود چې دا مسله حل کړي او د دې بندیزونو د بیا وځ کولو چانس هم کم و. خو له ایران سره د توافق له لارې سیمې او نړۍ ته امنیتي ګواښ له منځه یوړل شو. د استدلال وکړ چې د ډیپلوماتیکي معاملې یوازې یو بل بدیل درلود او هغه جګړه وه. اوباما زیاته کړه منتقدانو هم د دې موافقې په وړاندې چې د سه شنبې په ورځ په ویانا کې لاسلیک شوه ډېر ښه بدیل نه دی وړاندې کړی. د دې کانګرس پر غړو غږ وکړ چې دا موافقه تصویب کړي. هیله لرم چې په کانګرس کې به هم ټول دا توافق د حقایقو پر بنسټ ارزیابي کړي، نه د سیاستونو او سلیقو له مخې، نه دې ته په پام سره چې دا مسله زه چې د جمهور غوښتونکو مخالف یم په کانګرس کې مطرح کوم او نه د ډیپلوم د تبلیغاتو لمخې، بلکې پر دې بنسټ چې د امریکا ګټه پڅ کېده. د کانګرس یو شمیر غړو پر دې توافق انتقاد کړی او ویلي دي چې دا معامله به د ایران اټومي پروګرام یوازې یو څه ټکنای کړي، خو اسلامي جمهوریت به نور هم زړور کړي څو په سیمه کې مهم رول ولوبوي. په موافقه کې په منځني ختیځ کې له تروریزم څخه د اسلامي جمهوریت د ملاتړ او په دې هیواد کې د امریکایي اتباعو د نیول کېدو یادونه نه ده شوې. ځینې امریکایي چارواکي هیله مند دي چې ښایي تهران له دې موافقې وروسته په سیمه کې د خپل رول په اړه بیا غور وکړي، خو اوباما ډېر لوړ توقعات څرګند نه کړل او ویل چې په سیمه کې د ایران اقدامات هیڅکله د امریکا له نظره لرې نه دي پاتې شوي. دا توافق زموږ مهم لومړیتوبونه ترلاسه کوي او دا یقیني کوي چې ایران به اټومي وسله جوړه نه کړي، خو موږ تل دا خبره هم کړې چې ایران که حتی اټومي وسله جوړه هم نه کړي په سیمه او ټوله نړۍ کې زموږ ګټو او ارزښتونو ته زیان اړوي. ولسمشر اوباما په دې خبري غونډه کې چې څه باندې یو ساعت دوام وکړ هڅه وکړه چې د ایران د اټومي کړکیچ د حل د موافقې په برخه کې د امریکا د خلکو او کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي. کانګرس ته د دې هر اړخیزې موافقې د موادو د څېړنې لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی. د جولای د 14مې په موافقه کې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې او په بدل کې هغه بندیزونه چې نړیوالو پرې لګولې دي فسخه کیږي.
دا احمد تکل پر ریپورت کې مو وریدل چې ولسمشر باراک اوباما پرون په مفصل سرګندونو کې له ایران سره د هواد د اټومي پروګرام په اړه د موافقې دفاع وکړه. د خبرونه پاتې برخه دوه ونې پروګرامونو د لوبل میدان ورسي شي خبرونه او کورکلی ته څنګه راشي وي. دا
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو د روزي میاشتې د سپورت ورسته پروګرام تاسو اورئ په دغه پروګرام کې به د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د روزونکي او لوبغاړو د اعتراض په اړه باندې درته ریپورت خپور کو او همدارس به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو پرمختګونو او بریاو په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه واوري خو درس د مخکې د تکواندو په اړه باندې ریپورت وغوښی د افغانستان د تکواندو فدراسیون غړیو او د ملي ټیم زینو لوبغاړو د اعتراض په بڼه یو ځل بیا په کابل کې د تحسن خیمه ودروله دا دویم ځل دی چې دغه لوبغاړي او د تکواندو فدراسیون غړی په اعتراضي بڼه باندې د تحسن په خاطر سره ټولیږي د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې هغوی د قانوني احکامو تطبیق او همدارس د نجیب سکندر د رسمي معرفي غوښتنه کوي خغلی ترکی ټینګار وکړ چې د تکواندو فدراسیون رئیس باید د دغه فدراسیون ټول غړي انتخاب کړي نه کوم بهرنی کس
سوال به آقای ډاکټر نجیب الله سکندر چې ټیم خپل معرفي کړي
نجیب الله سکندر باید خپل ټیم معرفي کړي څوک روزون کوي څوک سکرټر جنرال وي څوک هم رستيال د تکواندو فدراسیون په چارو کې هر اداره لاس وهنه کوي هغه سیاسي او د موږ لپاره د منلو نه ده دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس او د ولسی جرګې د سپورت او روغتیا د کمیسون غړیو له دغه موترزو تکواندو لوبغاړو او تکواندو روزونکو سره وکتل او ټینګار وکړ چې باید د تکواندو فدراسیون په جنرال اسامبلی کې د دغه ستونزې لپاره حل لار ولټول شي خو د اولمپیک ملي کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی ازادي رډو ته ویل چې د دغه ستونزې حل لار له خپل تکواندو فدراسیون سره ده خغلی پوپلزی ټینګار وکړ چې لازم نه ده د یو یا دوه کس لپاره د تکواندو فدراسیون پرمختلونکي بهیر ودریږي
حالا اگر یک شخص د دو شخص باشه او نه باشه به نظر مې مهم نه
کی یو یا دوه کس وی یا نوی دومره مهمه خبره نه ده مهمه ده چې دا بهیر ختم شي او یو ټیم د لکتر لګ خپل کار پیل کړي بل اخر اجازه دی ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي خو موترز د تکواندو لوبغاړي او د تکواندو روزونکو ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی کس نشي کولای د تکواندو فدراسیون په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي د تکواندو په فدراسیون کې دغه لانج د دې لامل شو چې د 2010 او 2012 کال په ترڅ کې د افغانستان و مقام په ټوله نړۍ کې له 150 نه پورته لاړ شي او اوس وخت د تکواندو ډیر لوبغاړو هم له تکواندو سره مخخه کړی دا تکواندو د موترزو لوبغاړو په اړه باندې مو ریپورت واورید اوس به هم راشو د کرکټ پلور د کرکټ بورډ لمرستيال عزیز الله فضلی سره مو مرکه کړی ده د افغانستان د کرکټ بورډ امرستيال الحاج عزیز الله فضلی ستریم شپ خیر غلی خغلی فضلی د 2014 کال د نړیوال جام په شلوري سیالیو کې البته په غوراوي شلوري سیالیو کې افغان ټیم لومړی لوبي ډیر ښه لوبي وکړلی دغه ته په کتو باندې به افغان ټیم څومره یو پیاوړی ټیم و سی د 2014 کال لپاره
واقعا چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو په دې کوالیفایر راوند کې هالند او متحده امارات سره ډېر سره ماته ورکړل نو په دې سره هغه د کیژوال کې نمرې ردیف خپل کړی دی او دا په دغه نور لوبډل باندې ډېر غټه تل جوړې دی ځکه چې د افغانستان او د نور ټیمونو درمن ډېر غټه توپیر دی د ټیکنیکل لحاظ کته چې وګوري فیلډینګ بالینګ بیټینګ ټول شوبې ماشاالله ډېر پرفیکټ یعنی مکمل سیوی دی نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادې چې په دغه کوالیفایر راوند کې د افغانستان ملي لوبډله نور هم ښه ځلیږي ځکه دا موږ د پاره ډېر مهم ټورنمنت په خاطر د دې چې 2014 کال مارچ میاشت کې نړیوال جام په هندستان کې د سره کیږي دغه د پاره زموږ د پاره ډېر مهم خبره ده چې موږ باید چې لوبډله تیار کړی وای لکه څنګه چې وځلیږي
خغلی فضلی افغان ټیم د نړیوال جام په نسبت اوس ښه ځلیږي یعنی په فیلډینګ کې خوشندوی ډیر ښه کار کړی دی الهت څه دی ډیر زحمت یې سره لکه څنګه
انډیموز تاسو معلومات ته چې هغه یو بارنې کوشش دی نو هغه چې د شروع نه راغی هغه چې به کوشش کوم چې ساتي د لوبډلې پر هغه بنیادو ستون زبانی حق کار وکم چې بنیاد جوړي د هر شي هغه فاونډیشن یا بنیاد جوړي نو هغه بیا تعداد در په ډیر اساني سره سره رسیدلی شي یو وجم دا چې ډیر کوشش کوي او سره د فیلډینګ په بخش کې سیسم سره جیسن په نامه باندې یو کس سره د سویلي افریقا دی هغه هم ډیر کوشش کوي چې د لوبډلې پر فیلډینګ او فزیکل فټنس باندې کار وکړي دا ټول هغه څه دي چې یعنی کار په سوي دي چې لوکاله دغه ستونزې چې درلودې تقریبا
فضلی صاحب د اندیمولز د لرې کېدو مسله مطرح شوه وروسته له هغه چې له ورلډ کپ راغلله. یو مسله فکر کوم یادیږي په کرکټ بورډ کې دننه هم لوبغاړو داسې یو مافیایي کړۍ غوندې تشکیله کړې. مثلا پخوانی لوبغاړي دي چې هغه د اوسني سټنډرډ یا مډرن کرکټ سره هغوی دومره نه دي بلد، په هماغه افغاني سټایل باندې چې دوی کرکټ له لاس کالو کړی دی تر اوسه پورې هم لګیا دي. او انډیمولز چې کله مثلا په دوی انتقاد کوي یا د انډیمولز خبره ښه نه پی لګیږي نو بالاخره دغه ستونزې رامنځته کړي دي چې وای ان د دې لامل شو چې انډیمولز د لری کېدو په حال کې دی. نو آیا یو څوک چې ښه کار کوي هغه باید لری شي که څنګه؟
نه، د دې خبرې سره خو زه موافق نه یم چې یو څوک صحیح کار کوي هغه بنیادی کار کوي چې هغه د لری شي. په خاطر د دې کچیر ته تاسو اوس دغه د نړیوال جام د غوروي پړاو چالي وګوري، کله چې هغه د کرکټ بین المللي مبصرین خبرې کوي نو انډیمولز ډیر کریډیټ ورکوي. هغه په دې وجه باندې چې په داسې سختو شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات هم شنه دي، دوی راځي دلته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای دی روزونکي دی او دلته تمرینات ورکوي. نو دا د دې ښکاره دغه د ښکارندوی ده چې دلته په افغانستان کې د کرکټ کچه ډیره زیاته ده چې داسې بارني روزونکي راځي دلته کار کوي. نو واقعا زه نه پوهېږم چې دغه سې یو څو ورځې مخکې یو خبر خپور شو چې د انډیموز او بعض لوبغاړو ترمنځ مشکلات دي، خو په هر حال باندې هغه ستونزه دومره غټه نه وه لکه میډیا چې لږ هوا ورکړه. اما شخصا ما خپله نظر دا دی که چېرته هر هغه روزونکي صحیح کار کوي بنیاد جوړوي هغه ته باید موږ ترجیح ورکړو او نور هم سپورټ.
نو په دې معنی چې کرکټ بورډ به انډیمول سره خپل قرارداد غځوي او د لوبغاړو د ښې پیاوړتیا یا د روزلو په خاطر به نور هم کار کوي انډیمولز؟
بالکل، د دې نه مخکې چې د دغه کوم قرارداد موږ سره په پوره یا کانټرکټ چې کوم د موږ سره شوی و د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس هم دغه چې یو وینا یا یو مصیبه د بی بی سي راډیو سره درلوده چې موږ نه غواړو چې د نور قرارداد تمدید کړو، خو بیا هغه خبره صحیح نه وه چې کله بیا عمومي میټینګ را وغوښتل شو. نو دته موږ ول که چېرته په دې کوالیفای راوند کې ستا دستاور شو ممکن چې ته زموږ سره نور هم پاتې شي او خپل قرارداد یې تمدید کړي، په خاطر د دې چې موږ هم غواړو چې یو ښه مضبوط او بهتره لوبډله ولرو، خصوصا چې په نوو ځوانانو باندې کار وشي. ځکه تاسو معلومه ده چې څومره په نوو ځوانانو کې جذبه او انرژي د هغه دومره په زړو لیرانو کې نشته، ځکه چې هغه توره یا دغه دومره و چې دوی د افغانستان کرکټ تر دې ځای پورې ورسوي نو دایمي خونې صفات کړي یو ورځ نه یو ورځ بځي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفي ولاستان ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولرې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
قدر مه دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې کسان د روژې په میاشت کې چې د صبر او تحمل میاشت ده جنگ جګړې کوي؟
تابان په روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي؟ یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید منګه څوک وکړي؟
پوسټه شی بو کې تمثيلي جوړام چمت شوی لاسادي رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، جنگ جګړې سپکې سپورې رټل کنزل او باد ویل چې پر وخت کې وی انسان خنه ورسره کوي، خو پروژه کې بیا اسلامي پلو هم ځین بخي ډیر وی. هغه ځکه کوم کسان چې په دې مبارکه میاشت کې شخړې کوي د الله په وړاندې روژه نه قبليږي. بل یو مثال دی چې وای په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي. کله چې دوه کسان په خپلو کې ښکیل شي نو لټه پکېدل نه نیولې بیا تر مرګ رسیږي. په دې ډول هم خدای ناراضه کړي او هم اکثره وخت خپل جنگ کوونکی ځان نیست او نابود کړي. په پایل کې د کابل په فرشګاه کې دیغو کسانو غږ اورو چې جنگ کوي.
بلشا 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 بل
ولی دی نوش کوله ار دل دی پنه کی چوک دروازه ولا دی مصايب
موږ لڅوتن نورغه کسانو سره هم غګیدلیو چې دروژې په میشت کې دغه خلکو پاره غګیږي چې جنگ جنجال کوي
زه چې زما اورځي کوړه دوا جنگونه درې جنگونه زبدلاري ګورم په د 2 غنټو کې په درې غنټو کې نو په ورځي کې بڅ حال وی چې لاس جنگونه پینځله جنگونه په خامه خو کیږي زنه موټر ګر کنډیشن نیوي بس ډیر بس خلک تنگ شوی بس ارته سره باد وی په کری دوی باد وی په دروازې دوی باد وی نګي ګرو ژاده اورځي کې بیا خو مخه خلک وی
هر چیرته جنگونه کوي خلک سره نختی او چاڅو کې نه کیغه نه کیږي
وختو کې اولوي متال دوي دیوي د قیت عمل دیو کال خرسته ترې یو د قصیت عمل دیو کې یو سړی متال اسکنده وکړي زه خو سم نه ورته وایم کنده بزند کی زه ول ځان بجول کې وسر وچوم خو سړی تعامل وکي خو اې د خپل خلک خراب وکي نه علم دي خو اخلاق شکتنن کی
تر ټولو ډیر بیا کسان پروژه کې ډیر بیا وسلی شي چې په نشي مواد روغدي وي اغه نو بیا په مستل جنگ په پیسو غوړي د پغمان اوسیدونکو امام الدین وایي چې دا ډول کسان که روژه د خدای دی رضا لپاره نیسی نو جنگ بیا د چا دی رضا لپاره کوي
تابان بده روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید منګه څوک کوي په مغه د قبا باندې په خپل باندې د دریوار قاضي وي او هم مفتي وي او هم ترافیک وي او هم ټول فیصله په خپل کوي چې وکړه وکړه کاغذ وړه مقابله په دقه جوړ شو کړې دې ته منځ پر جنگ و نزا جوړي مغه هرڅه دې په ذهن کې وکړ ترش خه خبره هم بده پیلګیږي باز جنجالونه پیخیږي ماشومان هم وایي نو به تر دا چې سړی نډیر حوصله او تحمل کار وکړي چې مثلا گذشت ولري منګه گذشت نه لرو اصلا مشکل هم خدای ناراضه ووسی هم خلک تی ناراضه ووسیږي هم بیا دې روشه نه نیسی دا روشه خو حساب ستې ګناه ډیر شو
خو ټول خلک بیا پروژه کې خپګان او خوبدینه کوي ځکه پویږي چې خدای پاک په دې کار خفه کیږي روژه او عبادت نه قبليږي
ترڅو مې و سه ځوان چې په دې روزه کې یو چا سره ښه سلوک وکم دا روزه موږ دې اجر دې پاره نیسو کور کې هم خو وزت کوو مقصد ما شومان سره هم خو وزت کوو چې موږ هغه خپل وخت مطابق چې څوک یو خبره زیات راته وکي ما غو برداشت کوم خو ان شاء الله چا سره زیات خبره نه کوي پخوا که څه مشکل یا یو خوشکات یا یو چی په کور کې هغه و مغه موږ اوس کوشش کوو چې هغه پریدو او دغه وخت کې دا شله کوم که ډیر کار راشم دا روزه مې یاد چې دا د ما دا روزه خرابي
ځینې نارینه چې بیرون جنگ وکړي بیا چې کله کور ته هم راشي حق نه حق قهريږي او د کورنۍ په غړو لاس پورته کوي په دې اکله د دوه تنو غخذو خبري او چې پاره روزه کې بل کیږي
کډ وړي خبر ور سره نه کیږي دی وسره شروع کا بل سره شروع کا نور دې مازغه کار نه کوي زور و هي زوی و هي ما و هي اخر زور ته لګو سه نه کوبال دروژات په خوله ده ار یو سر ستا خوره بینه مشر پیر نه کا شر پیر دي نو زما مازغه کار نه کوي ما چې نه کوي مين سروجه مني څنګه سار کا څنګه یې کوي حواله به لګ د 400 کسب کو 400 جی فری خو سلو زنه سار
مغال کین ولی عملیان دی کنه د طبیعت خنی سیاسر سره لګ مشکلات لري چا نه وخت را وړ ولی د ډوډی نه وخت کړه چس کوي وهیم تکیم روشه کې وی اډی ډنګي ډیر وینا کوي
د کابل شین کې مریم بیا وایي چې د کورنۍ نارینه بیا برعکس د نورو ورځو په روژه کې ډیر حوصله کوي د پښلمی لپاره ډول ډول خوړ نه غوړي بلکې مخکې کتغه مزدار هم نوي څنوي
هر څه چې وی مثال مرباوی پنیر هر څه چې وی زما خوند څه مشکنه پیدا کوي همیشه کینی و خوري هیڅ نه ما ته مشکل نشته کله چې د دفتر نظم ما خامی کې پکاوډاوی هاویا بولانی وی په خوم خیانه مقید نه د چحزه هم دا شین تیار کړم تقریبا زما د وادانه درې کال کېږي خدای سي کوم مشکل لا تنه پیدا کړی چې مثال ته دا کار به تاتمنی وکي
هر وخت خو په تیرې د روژې په میاشت کې پکار ده چې د کورنۍ نارینه په ځای دي چې قهر شي لکه زو سره دي د کور په کارونو او په خلی کې مرسته وکړي دا خبره د وطن نارینه راته کوي
خاص لرګي هم موږ راوړو کنه و به موږ راوړو دوی دوی په تیرې دی اوري هغه موږ سره جوړو ته به ورته چوا اوري
اغله شان پرمایش ور کړی هغه تیار نه یو غل د ډب ډوب په جوړ کړی د خپل سلام نه کنه خزی ته بنه وایسته ته داوکه ته داوکه کورته شهر ابلی هغه خز خپل پیږي خپل پروګرام لري یو ورځی دال پخ کړی یو رز ساق پکڑی غریزه سره یکه خپل پیږي سره دغه چی پخکم از بلین ورته ویل سنن دا فرمایش دا وکړه غزان ته کومندان دا غزان ته ریاست ته
لنارینه سره ملمنه ته هم پکار ده چې د روزې په میشت کې ډیر حوصله ولري مګول ته چې د ټوله کورنۍ مسولیت ور په غاړه دی د ځان پاکله وای
زه خپل شخصا چی سره ډیر مین لرم او پروژه کې ډیر عصبی کېږم مامزر خو ډیر از ځان سره ډیر گزاره کوم چې و درګه مثال څوک دانه خپانه شي خاون ته وای میاد الودو ته وای میا لور سای ته وای چې یو تاسو روزنه مون گام روزایو نو داسې گزاره را سره په فامیل سره چې خدای هم رضاوی بنده هم رضاوی څوک چې روزه نیسی دا په دمانه نه ده چې مثال خوختنګي وکي په خدای نه دا بار واچوي چې زه روزایم ایم سره څوک خبر نه کوي نه دا غلطه خبره ده پروژه کې بنده صاحب هم خرابېږي او سلام بکوي یو هم یشو شکی وکنه په یو هم یش کې دومره کم حوصله شو چې وې روزه ده اور اور روزه نور اورېږي غونته ده په شمای خوري گیز نه خوري کلی مینځم ایوان مینځم تندور کوم ټیکاله پخوم داسې نه وایم چې روزایم ایم خو په دواره سره کمې وشه هغه کار څه بس وزن
پوهانیار قری عبدالله کمال نمو په اسلامي لحاظ پروژه کې د شخړو پاکله پختلې دي هغه وایي چې روژه یوازې په نه خوړلو او نسخلو سر نه قبليږي بلکې ځان د خپل خاص شرایط لري چې هغه باید عملي شي
روژه د صبر استقامت د ترحم او د عاطفي میشته اسلام پروژه کې مسلمان ته یوازې د نه خوړلو حکم نه کوي اسلام مسلمانانو ته پروژه کې د صبر تلقین کوي د زغم تلقین کوي د خواخوږی تلقین کوي او د اسلامي ټولنې د ورورولۍ تلقین کوي الله پاک فرمایي چې روژه زما ده الصيام لي وانا اجزي به دا روژه زما ده او د دې جزا یا د دې بدله به زه خپل ورکوم ملائکه ته وایي چې زبد دې نیکانی لیکم نو هغه دومره مقدسه میاش په دې ده چې دا د صبر میاش ده دا د استقامت میاش ده کچې ته مون په دې روژه کې داسې الفاظ استعمالو چې هغه بیا د صبر خلاف وي هغه بیا د استقامت خلاف وي هغه بیا ترحم خلاف وي مثلا کنزلی پکې کو جنگونه پکې کو زیات خبري پکې کو بیا دا روژه نشو بیا هغه د روژې کم تعریف چیرې هغه باندې بیا صدق نه کوي نو فلهذا روژه د صبر میاشته د استقامت میاشته د ترحم میاشته د گاونډیانو سره د رحم میاشته د غریبو سره د رحم میاشته د کشرانو سره د رحم میاشته د خپل کورنۍ سره د رحم میاشته په دې میاشت کې باید په خپل کورنۍ په خپل اولادونو په خپل خزي په خپل خور په خپل مور او په کورنۍ کې هغه څوک چې مونږه هغه زمونږ د لاس لاندې دي په هغه باندې رحم وکړي
درنو ورتونکو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې یو کسان په اړه خبرې شوې چې د کورنۍ اقتصاد ته نګوري د اختر لپاره څو جوړه کلی کوي
ګوره وسړې د دې ما خبر ته ولې غوګنې نيسي
څو یې څه خبره ده
د سر رئیس درته وایي ما چې مشومان ته جامې وکا جامې وکا جامې وکا
خو لا خو صبر وکا دغه ګرمي لکه مو شي دکان ته به بوزم رخت ورته واخلم خیاط ته به بوزم او بیګنډي ورته نور څه شو کوم
وسړې دا کار خو به وکي خو ګوره چې دوه دوه جوړي ورته وګنډي
ګوره وخزه نام خدای یو نه دی دوه نه دی ورته مې دوه دوه جوړي کړي وش پګ مشومان دي دي زه دا یو مشکوم زیاته ورسم د اختر می وای کوم جامې کوم
د ما غرض نسته چې د هر جنه کوي ما شومان او تبدو د جوړې کلی کوي یو جوړه خیرن کې بیا غنا سیمین زمين زمين بیا یو تو کم بیا یو ورواغوندم دوه جوړه وکړه چې بدل پوکي ورواغوندم
او خورې دغه خزي د څنګه قناعت ورکم د خلک پویا کا
ما مدته غژن ول دي جداد سوای اخر دوه جوړه کلی څه کوي وا خورې دغه شاله یاسته چې د دوه جوړه کلی څه کوي سپین کلی ورته کوم وړای دا څه تور خو نسم ورته کولای هغه چې بیرون ووځي خیرنوي
څه فرض خو نه دي چې اختر کې ورته سپین کالی کوي
زه خورې ته وای سپین کالی ښه نه ښکاریږي
ګوره سپین کالی خو ښه ښکاري خو دغه بیچاره په دغه یو معاش پایي نه مخده شکر دی خدای یې غم نه درکوي دا شپه ژو ته دی دونه کالی کولای سي پیسې غواړي نو
خورې خلګې لاس ورته کوي دا شپه څه شی دی
نو لسته چې کوي البته د غونې پیسې به لري کاربار به جوړ دی د ماموریت په معاش باندې بازار ته ته ولاړ سه اره سودا چې کید و چم دی وستر باندې خلصي
وای خدای ته وای ما وسړی خو ورته کوي خو به
او خزه کالی خورتا کوم نه وایم چې نه کوم یو و جوړه اوس بس ده خدای دې دوی ته روح صورت ورکی وای روح صورت هر ورځ اختر ته
خوري او رښتیا وای رښتیا
بیم که پیسې پیدا کړې بیا به ورته وکړو.
بیا چې اختر تیر شي وایي نکریزه په دیوال ووه.
خو اختر خو لا نه دی تیر، خو یوه جوړه خو ورته اخلم که نه.
په کور کې خو نور کالیم شکل دی لري، هغه ور پرېمېږه پاکې که وتوی که ور وایغونده. وخت چې ځای تلی اختر هم برکې ته هغه نوي کالي ور وایغونده. دوې جوړې کالي د چا په وسپوره دي؟ واړه ماشومان دي چې لس جوړې هم ورته وکړې. بیا هم چې کالی یې واغوسته چې بیرون ته ووتله د چا کور ته ولاړله، یو میوه یې وخوړله یا ډوډۍ وخوړله، ټوله خرابوي مجبوره یې چې پرېمېږه. نو دوه جوړې درو جوړه ته څه حاجت دی؟
ښه ده صحیح ده، اوس خو دا یو جوړ ورته وکړه.
ښه سمه ده، دا یوه یوه جوړه به زه ورته واخلم.
خواهد بود چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجای دامادم کل تنظیمای
زور است جبری و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه دماس پخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راژیونه واره.